مزم رایتون با رادیو آزادی، همکار محمد شیبر در استیدیوز. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
فرشته جان مننه د آزادی رادیو د دې سات دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیمه په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو په تفصیل په پاکستان کې د طالبانو لغوندو خبرو چې د خپل منځي اختلافاتو د لری کېدو لپاره یې کړی دي او کابل پر دې غوندو اعتراض کړی دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې پر خپلو ښارونو کې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیره ورځ له وکمین څخه روغ ووت او په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو مشرانو تیره ورځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستۍ ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو دا غونډه په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا رویټرز خبري اژانس ته په خبرو کې ویلي کچېرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو له وکمین څخه روغ ووت. وسلوالو تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د 209 هم شاهین قلی اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ تول چې امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یوه لس یې نیولې ده. د تورن جنرال غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان اینمی مخالفین و طالبان
د وای د دوه مخالفین او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل سوی. فکر کوم چې دوای د ازبکستان دی او یو هم پاکستان دی. د عبدالرشید دوستم پر پوزي کاروان تیر ورځ هغه محل دزی وسوي چې د غورماچ څخه قیصر ولسوالۍ ته پر لار وو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو للارې د روان شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او د سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. امام علي رحمان او قربان قلی بیر د محمدو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوه ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه سوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې شای سخت دریځې وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا دې هیوادونو ته پراخ کړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. هند له پاکستان غوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې مخکې تر دې چې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراپ وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د وفا په ښار کې له سوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت د وفا په ښار کې کتلی وو او داسې ښکارېدل چې دواړو لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بیلتون غوښتونکي مشران چې نوې ډیلي ته تللي په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف شول او څو ساعته وروسته بیرته خوشې شول. په دغه نیول سوو کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. د ول د هند حکومت هریان دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. د اسرایلو دوهم ټلویزیونی چینل تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. دغه ټلویزیونی چینل د اسرایلو د پخواني دفاع وزیر یهود بارک یو غږ موندلی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. یهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرایلو لوی درستیز د برید یوه پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونوسو چې د امریکا او اسرایلو ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور سوی دی چې اسرایلو د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د سوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کیږي. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندي نیرس پریسول فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و او د سوریا او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان الحیالي وژنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بلل دی ځکه چې د نوموړي اغېز د دې ډلې مالي رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. دا به عبدالله په نوم د داعش د رسنیو بل مسؤل هم په دې هوایي برید کې وژل سوی دی. د عراق د شیعه مذهب مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي دی څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استازي وطن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحات ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غلې دې تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه سي. داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه پر یوه چټک اورګاډي ډزو کې چې له میتراډم څخه پاریس ته روان و درې کسان ټپیان سوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویان د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول سوی او اورګاډي له سپرلوی څخه خالي کړل سوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګیزه له نه ده څرګنده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویان دي ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلودل. د خبرونو پای.
اسدی رډو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی پټوله افغانستان کې اوري. افغان طالبانو په پاکستان کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د هواریدو په خاطر غونډې کړي او کابل اعتراض کړی. وړاندې به په دې خپرونه کې دا هم واوري چې پاکستان وایي ټول مشکوک ترستان په نقشه کوي او د دوی په نظر کې شاو بد طالبان نشته. په افغانستان کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له دریځه خبرو چې له روانې جګړې د اسلام ضد ګڼي او مخالفت ورسره کوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د ایوامور بوره کی چې یو څوک د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي.
په خوښ کې یو لړ سپورتي لوبې ترسره شوي.
دا د اشاره کرټي لوبې وي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ ترسره شولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو لپاره د متحد ایالاتونو ولسمشر تازه هڅې پیل کړي او د دې خپرونې په وروستیو کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمېر هغو ملایانو سره کتلي چې هڅه کوي د ملا محمد عمر له مړینې راوروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوي اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامته کړی چې په خپله خاوره د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د لویدیځو اشانسونو په استناد راپور لري.
څو نه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنجشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور او ملاتړ یې منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د ښو او بدو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه تفصیل د زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه له تبصرې ډډه کړې چې وایي واشنګټن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنګټن ادعا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ یې نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډېږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقاني شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکې مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکې مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستۍ کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې پر ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي وویل. د وایي دواړه لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوه اړخیزې اړیکې اوس هم پر خلو روانې دي. تر کومه چې د ضرب عضب پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د ښو او بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستاني جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هېواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 میلادي کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هېواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو، او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته قصدي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هېواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال جون راهیسې افغان پولي ته څېرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه پټنځایونه او نیټورک یې له منځه وړی دی. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې خبري شي، خو په کونړ کې pasajiradio.com کې نشي اوریدلای. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په کونړ کې انټرنیټ څه مشکلات لري؟
شبر صاحب، لکه څنګه چې تیر وخت کېږي چې په افغانستان کې انټرنیټ فعالیت پیل کړی دی، په کونړ کې هم څه موده کېږي. سلام په نوم باندې کومه شبکه چې دا هغې خپل 3G اعلان وکړ چې دوی هغه قوت د هغې چې انټرنیټ دی 3G ته ورسېده، خو څو ورځې ښه قوي وو، بیا د هغې نه وروسته بېرته اوس هغه قوت چې حرکت یې کم شوی دی. همدارنګه افغان بیسیم شبکه چې دا MTN دی، دوی څو څو ځلې اعلان وکړ چې موږ 3G کوو، خو تر اوسه پورې دوی هم نه دي 3G کړي. نرخونه چې دي لوړ دي او کار سم نه کوي. که یو سړی یو ویډیو اچي او چاته لیږي، هغه هم په ساتونو ساتونو باندې دغه نه اپلوډ کیږي، او د ویډیو لیګل همدارنګه د آډیو ریپورت یا د یو عکس اپلوډ کول دا هم ډیر مشکلات سره خلک مخ کی. خلک همدا شکایت کوي چې دغه د شبکو د انټرنیټ شبکو دغه چې دا ډیر کمزورې دي حرکت، او باید چې دا تیز شي. لکه نور خارون چې جلال آباد کابل نور خارون کې چې دا دلته تیز دي، خو کونړ کې هغه سپیډ یا حرکت چې دی هغه کمزورې دي.
انوري صاحب، خلکو چې دغه اعتراضونه کړي دي، دوی عملا دغه اعتراضونه له دې شبکو سره شریک کړي؟
څو څو ځلې هو مونږ هم دغه شبکو ته ورغلي وو. همدارنګه په کونړ کې د مخابراتو ریاست ته ورغلي چې دغه شبکو سره خبرې وکړي، خو هغوی وایي چې یو سلام 3G چې دی هغه په حقیقت کې 3G دی، خو بیروبار په زیات دی، ځکه د هغې هغه قوت کم شوی دی. نور ځینو کې نور دغه نشته دی دومره، او د نورو سره مو مونږ خبرې کړي تر څو خپل قوت د انټرنیټ 3G ته ورسي او د خلکو ستونزې هوارې شي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو ویل چې د سلام شبکې په برخه کې چارواکي وایي چې ګډون کوونکي زیات شوي دي، دوی ولې دومره کسانو ته د ګډون حق ورکوي چې هغوی ته بیا رسېدلی نشي؟
نو افغانستان کې خوشبر صاحب دا دی چې هر څوک کمی شبکې دغه کېږي ګډونوال کېږي یا څه کېږي، څوک یې مخه نه شي نیولی. که څوک یو شبکه یا یو څه د زرو کسانو طاقت لري، نو هغه کولی شي چې هغه شبکه د 2000 او 3000 کسانو ته کارتونه ورکړي او خپل هغه تجارتي سیستم چې دی هغه پر مخ ویسي، خو هغه قوت د انټرنیټ یا د ټلیفون هغه کمزورې کېږي. هغه پس خلک نه دي دا مسؤلیت، یوازې دې پسې چې پیسې څنګه وګټل شي، د دې غم کې دي، د دې غم کې نه چې خلکو ته اسانتیا څنګه برابر شي.
نو ورته ستونزه خو په کابل او ننګرهار کې هم وي، هلته ولې دا شبکې غشتلې دي او پیاوړې دي؟
دلته زما په خیال چې ډېرې بوسترې دغه زیاتې لګولې دي، دغه په هر ځای کې لګولې دي، په همدې خاطر باندې دغه چې دی دلته به تیز دي. او بلته په کابل او په ننګرهار او په سټو ښارونو کې نوري فایبر دی، هغه کار کوي، او هلته کونړ کې شی دغه د دې نه خلک دې برخې دي نوري فایبر.
روحل انوري، مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې هم اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي د مراد څخه یو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د افغانستان د سولې د پروسې مخته د پرتو ستونزو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي داسې ګمان کېږي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی د دې ډلې د نوي مشر ملا منصور تر ټاکل کېدو وروسته د زور خودلو په معنا ده. د ورځپاڼې په باور ملا منصور غواړي له دې لارې د طالبانو خپلمنځي اختلافات پټ کړي. وال سټریټ ژورنال د ملګرو ملتونو د شمیر پر اساس لیکي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% کې زیات شوي دي. دا مطلب لیکوال وایي د طالبانو د مشر د بدلون له امله د افغانستان د سولې پروسه چې په دې وروستیو کې ورته هیلې پیدا شوې وې له صفر سره ضرب شوې ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه مسؤلانه چلند کوي او له هغوی څخه د خلکو ملاتړ له افغان سرتیرو د ولس خوښي څرګندوي. ورځپاڼې په همدې مطلب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او د داعش په نامه ډلې لخوا د پیدا شویو اندېښنو یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې د طالبانو نوي مشر له القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی د افغانستان د سولې پروسه له شک او تردید سره مخامخ شوې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خپرونه لیکي د طالبانو نوی مشر له القاعده شبکې ملاتړ اعلان کړ. د خبرونې په وینا له 2001 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅکله په ډاګه نه دي ویلي چې ګواکې دوی له القاعده جلا شوي دي. خو د مقالې لیکونکی وایي په تېره یوه لسیزه کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاریو په اړه هم ډېر کم څه خپاره شوي دي. خپرونه د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې پیل شوه د شوي اغیز یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خپرونه وایي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله مندي کمه شوې ده او که چېرته دا پروسه بیا پیلېږي نو امریکا باید طالبانو ته وایي چې په ښکاره له القاعده څخه خپل لریوالی اعلان کړي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکي له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې باید متحده ایالات دې ډلې ته ووایي چې د القاعده په اړه معلومات ورکړي او د عدالت منګولو ته د لیکوال په خبره د تروریستانو په راښکلو کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرې شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونې کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو. البته د دې خپرونې په وروستیو کې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سالم محمد صالح یې جزئیات وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي دې کونډه شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږي، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او چې د جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا له نن نه پس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو ور بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کېږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلې وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن پا اروپا که ده کدوالو پرستونسو خبری کوو. مسدونیا د غیر قانونی کډوالو د مخنیوي لپاره د خپلو پولو په امتداد په ځان ځای پر ځای کړی دی او بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ویل کېږي چې په زرګونو کسان چې ګڼ کسان پکې افغانان هم دي د مسدونیا په سرحداتو کې انتظار دي څو نورې اروپا ته ځانونه ورسوي. تشنه آسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع نن څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ، او همدارس د هغو کډوالو په ارتباط چې په مسدونیا کې ګیر دي او دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونه ولولم یو یادونه کوم چې دغه اوس مو له اس ام اس سره تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده، نو کوم اوریدونکو چې په تیرو څو شیبو کې اسمسونه راستولي د هغوی اسمسونه نه شو لوستلی، هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه هواره کړو. خو کوم اسمسونه چې لږ مخته را رسېدلي په هغوی کې عبدالواحد له لوګره لیکي، زموږ له یوې ولسوالۍ طالبان په شا شول. نسیم دانش لپارون لیکي، په پارون کې یو دولتي مامور د یو لک افغانۍ د رشوت اخیستلو په تور څارنوالي ته معرفي شو. مولوی حضرت علي انقلابي له نورستان لیکي، امریکا چې پاکستان د تروریزم لپاره کومې پیسې ورکولې، په حقیقت کې ISI هغه د تروریزم د پیاوړتیا لپاره استعمالولې. قاری محمد مدني د نورستان اوسنۍ امنیه قمندان استعفا کړې ده لیکي، او د هیل لري چې مرکزی حکومت بل تکړه امنیه قمندان نورستان ته معرفي کړي. اتنی می بجې شوې لند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو شهرونو کې د طالبانو د څرګند غونډو مخه نه ده نیولې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو له کمین څخه روغ ووت. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې، او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. هند له پاکستان غوښتنه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیلو دوهم ټلویزیوني چینل تیره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیلو د برید مخه نیول سوی ده. د امریکا حکومت وای په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سوی دی. د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وای تیره شپه پر یوه چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه فارس ته روان و درې کسان ټپیان سوي دي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د عوامو او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډېره شوې چې له کبله یې اوس مهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټي لوبوي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولې کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه کمانډانې ساتونکی هم مونږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د خره کانت مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کوو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوس مهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي، نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي، او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سلونو شمېرې د دایرو سره امنیت تر منځ کې او همداشان د خلکو او پولیس تر منځ ډیر هماهنګي رامنځته کوي.
د یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو تر منځ د همکاري له روحي سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅې زیاتې کړې دي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اتومي توافق خلاف روان دي. نوموړي د کانګرس له غړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللې دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی دی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمل انسخاور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتومي موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبری آژانس د شمیرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د ترکیې پوځي عملیات کولی شي د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی کمزورې کړي خو له منځه یې نشي وړلی. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د تمې خلاف د یوې سیاسي لاسته راوړنې په تمه دی. ترکیه انتخاباتو ته تیاری نیسي. ټاکل کیږي دا انتخابات اټکل کیږي دا انتخابات تر نومبر میاشتې مخکې ترسره شي. د فرانسې خبري آژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
نږدې میاشت کېږي چې ترکیه د دغه هیواد په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردي جنګیالیو پر خلاف هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانسې خبری آژانس لیکي دغه حملې به چې په نتیجه کې 50 ترک عسکر هم وژل سوي لوی خطرونه پیش کړي، یعنی امکان لري چې له کنټروله ووزي او د پی کی کی ګوند د 10 افراطیت د ختمولو لپاره نهایي موافقه له منځه یوسي. د واشنگتن په یوه تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړنو آمر سونر چاغابته د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د جنګیالیو د وژنې هدف د پی کی کی له منځه وړل او یو بشپړه جګړه کې د دې ګوند ښکېلول نه دي، بلکې د ده په خبره هدف د دې ګوند کمزوري کول دي چې اړسي په کمزوري دریځ سره مذاکراتو ته کښېني. ترکیه دغه پوځي عملیات تر تازه خونړیو بریدونو وروسته پیل کړل. هغو بریدونو په تیرو کلونو کې ساری نه درلود چې په نتیجه کې 33 ترکیه پلاوي فعالان هم ووژل سول. د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی چې تر هغو بریدونو وروسته انقره د لومړي ځل لپاره د جولای پر 24 د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې. ترکیه له هغې وروسته د ټروریزم ضد جګړې په لړ کې د عراق په شمال کې هم د کورد جنګیالیو پر ضد جګړه پیل کړه. امریکایی او ترکی چارواکي وایي اوس د داعش ډلې پر ضد مبارزه سړه سوې، خو د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات په بېرحمانه ډول مخته بیول کېږي. د ترکیې د دولتي اژانس اناتولیا د ارقامو له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پي کي کي 440 جنګیالي وژل سوي، خو تحلیل کوونکي وایي دغو ارقامو ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پروګرامونو امیر سونر چاغپتی وایي تر پولو بهر د موازي عملیاتو نشتوالی چې ځکني ځواکونه پکې ګډون ونه لري هوایي عملیات ګټور تمامیږي، خو ده وویل چې دغه عملیات تر ډیره حده نمایشي بڼه لري. تحلیل کوونکي وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شایي له دې فرصت څخه په راتلونکو انتخاباتو کې استفاده وکړي او د خلکو ډیموکراتیک ګوند پلویان چې له پي کي کي سره اړیکې لري تر فشار لاندې راولي. ځینې کسان دا د اردوغان لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر او پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر او پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. اوس هم ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام دا پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي، او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسېږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره 9 بجو تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله داونی موز تاسو ګڼ پیغامونه اخیستي دي چې ډیره یې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د زیانونو او ځورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي. ستاسو پیغامونه خپرولو ته چمتو دي، خو لومړی به دا یادونه وکړم چې د ازادي او اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړېږي، او دا هم ستاسو رالېږلي پیغامونه.
زه د فاریاب د ولایت موږ د دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحمه دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ موتوران یو سری، زموږ کوچنان یې وځغلول، حتی د بادغیس د بالامرغاب د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه، خلک یې دغه ته مجبور کړه په تعصب ته ودروله. زموږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کړه، زموږ بېګنا خلک یې مړه کړه، په موږ بمباری کېږي، زما دا غرض دی.
السلام علیکم. زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم، حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تربکیه مسره، زموږ کورونه پاچورې کړل، متوران نه سیمبوت کورونه چور په سنغانو کاش بګیره جوړ کړی دی. دا اوس اشرف غنی چیرې دی؟ دا وزیر داخله چیرې دی؟ دا خو دغه د پخوا جنبش دی، هغه ګیلم جام دی، خلک یې ګرد چور کړه، خراب یې کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره محمد جواد نومېږه، وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی، وروره موږ پاک چورې کړو پښتانه، وروره موټران اخلي، وروره موټرسکلان اخلي، وروره د خلکو په کورونو نه وځي، دوکانونه امد کړي دي، وروره دا موږ سره زور تضاد لري، وروره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې وځي، که اشرف غني موږ به خاص نه کړي، وروره جنډه صاحب عبدالرازق، وروره د کندهار، وروره زموږ به خاص چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ، د مسلمانۍ پر لحاظ، موږ په دغه موږ په دغه دې وایي چې وروره دا خو موږ اتباق، وروره موږ در به در کړو، ایاتان یې راوسته، ایاتان یې وروره ازبکان دي، وروره هغه را وړي وایي خیر خیریت، هېڅ خبره نشته، وروره موږ در به در کړو، وروره ته راسه په موږ کوچیانو پوښتنه وکړه، موږ سره څه کړي دي، موږ څه وزنه کړې ده، خدای وري ته برکه به داسې کوي، وروره موږ اتباق، وروره ولې زموږ نهره څوک نهره، موږ د افغانستان یو، موږ خدای لاس طالبان کوي، خو موږ اتباق، وروره داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ، وروره
السلام علیکم. دا د غورمای د ولسوالۍ یم، دغه د رستم د خوا فرمول وایي چې شیال دی نه نه وایي، موتور پرېږدي، ورور ته ورسه د طالب په نامه بس وایي، ته طالب دی نه نه وایي، سلاره وایي، وایي ای طالبان یاست، بېکي ورور ته ورسه دای بدنامو څه هم کوي، بېکي دای بد بد کارونه کوي، دا زموږ غږ دی اشرف غني ته ورسېږي، ورور ته دا بېکي زموږ سره ظلم کوي، مختای پا امان.
زده قیصر ده ولایت ولسوالی نه خبر کوم از ما سلامونه دی و اشرف غنی و او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسیږي. دا ملیشیا چې راغلی دی د څیزموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنرال راجک خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، موږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد کړل، در به در خاک به سر یې کړو. ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا ډول دی چې مونږ کېږي؟
السلام علیکم. زه غیصال ولسوالی یم، د چنار د کلي یم. دغه د دوستم نه پر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چورې چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چکچې په غرو کې وځي تللي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست دی، یو بل ساتونکی دسته چې دا رعایت وساتي. دغه رسولی دی په دې منطقو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکباغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په قومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې یې خلکه یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړې. د ده په قومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلک چوروي او خلک وهي او بندیان هم ځي. وسل
عبدالباری د کلي د شاخ ولسوالۍ د ازادو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غني څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومنده لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکړي هم دي. او که څوک دغه خبره نه مني، خپله دې راشي، د هغه ځای حیاتي دې وکړي. السلام علیکم. فاریاب ولایت نه غیصار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تا یې راستولی دی، دا د پاره د څه چې تا یې راستولی کاکه، دا خو دغه ملکي خلک ګرد هزار بېزار کړل. اول د طالبانو څخه موږ تر نفاس و شکایت و، طالبانو کاسته کوه. نن دوی تر طالبانو موږ ته بتا رسو، موږ خوار غریب بېچاره. موږ څه چې مو په کومه ولاړ شو، په کوم ګور نه نوځو. موږ و تاسو هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسو مو ویلي دي چې موږ د طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه پر نفاس یو. دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله. موټران بیایي، خلک وایي، زوریي، سپینږیری، سپینسری، سپینږی هلک، یو هم نه پرېږدي. دغه د مفاد د سپینو شفاو ده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردو مزاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورسره دی. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کښې روان دي. دغه اربکیان موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشې، ترپال، هر شی چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر زیان راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایم دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل سوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي، او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته سوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکي خلک ونه ځورېږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي. مگر منگ تر آخرنی حدا پوری کوخست کو چی چاہتا تاوان و نرسی گی او ملکی کسان و نزوری گی زمونگا قواوی طول پدی ہدایت باندی خبری دی او مقرران زمونگ لخوانا دی دفاع وزیر دی لوی درسیز لخوانا اگوی تا ہدایت شویده.
وزیر صاحب دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلي اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی ځورول کېږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یوه ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منگا پا اردو کی قطعاً چاته اجازه نورکو. منگا نار بکی لرو، نمحلی پولیس لرو، وصلوال پاوس پخپلو طول و وصلو سنبال ده او پا طول حیوات که ده خلکو ده امنیت لپاره آماده ولار ده. او داغه مشکل چې د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو تاسوونکو ته سلامونه وایم. استاد اسلام زما دا پیغام ده، زه د افغاني ډېره چوچه شوې ده. زه علاج وایم چې د وفا او داسره شتمنۍ سره زه دا غوښتل ده چې د کاربارونه خراب دي، لیبر بدر او انتخاب جار او دا هغه د خوارې او د هر څه چې هم دا زه د کلا وانی له سپورت زه د در بدر سره وو نه څو کاندار کاروبار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و رادیو ازادي ټولو کارکوونکو ته. همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناستې خبرې کوي. خبره خو به یو اړېوله او کرزي وویل د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده، د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي، کتلوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بی بی سي ته دغه دی چې زموږ په هلمند ولایت کښې د ورځمریزه پېښې چې کېږي په دا ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغو سره چې د پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه د ګیس څخه خبره کوم او خپلو مشرانو ته د افغانستان تا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي، سوله نشي راتلی.
السلام علیکم، زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسي پاڅون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کړي. یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې دا پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
ازادي ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادیو راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش ده چې دا زمون پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي، ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثو ته قواله ورکړي. نور هو فعال ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړ او راغلل، کارونه یې خلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه کوي. اوس درګه پکوالاو په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د ازادو نه خواهشمند لري لمن دي، او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډیو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي، چې دغه مشکل د وزارت داخلي، وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانوو در سره ویلی کوي، او که چیرې په خپلو سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې له لارې زموږ سره شریکولی سي، موږ به یې په امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پر سر باندې اورونه چلاوم گرته درځم، پر سر باندی اورونا چلاوم بیت تر زم اور سوال گنیم جوابونا میرا ہم بیت تر سباون میتال ریزی لیرے نا کچی سرکت سباون میتال ریزی لیرے نا خوبونا پلے موکی زنگوام برت درزم خوبونا پلے موکی زنگوام برت درزم سوال گریم جوابونا میرام سرکشی دا مرگ لیر سلامتی تمینی سرکشی دا مرگ لیر سلامتی.